زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وخت څلور بجې دی. تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسطه خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خپریږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. د ګډو ګټو امنیتي تړون وایي د تاجکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د دې تړون د مشر طلعت بیګ مصدیکوف په وینا روسي رسنیو نن راپور ورکړ چې تاجکستان ته د وسلو د ورسپارلو لست چمتو کوي، خو تر اوسه دا موضوع روښانه شوې نه ده چې کله به دا وسلې تاجکستان ته سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان امنیتي ځواکونو په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلوال ووژل شول او دوه نور د افغانستان خواته وتښتېدل. روسیه، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار سر لننه د یوې خپلواکې ادارې په توګه منحل شوه. دا اداره چې په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش و. سیګار خپل وروستی راپور تیره میاشت خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کال پورې د امریکا کانګرس شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر د افغانستان بیارغونې ته ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړي او اټکلې کړی چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. د بلوچستان په مرکز کې یو امنیتي چارواکي وویل چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه لس امنیتي سرتیري او 85 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون په لږ تر لږه 200 سیمو کې همغږه عملیات پیل کړي دي. له دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکی، ګوادر او نورو سیمو څخه د نښتو او چاودنو راپورونه خپره شوي. بلوچ بلتون پال د بلوچ بلتون پالو یوه ډله بلوچ لیبریشن آرمی د دې همغږه عملیاتو مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې د غزې او مصر ترمنځ د رفاه پوله سر له سبا پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنگټن لخوا د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرایلو پوځ وایي د رفاه پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې د اسرایلو تایید لی ترلاسه کړی وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفاه د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرایلو سره شریکه نه ده. دا پوله د 2024 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی څرګند کړی. عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنګټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی وایي ایران چمتو دی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو په بدل کې باید پر تهران لګیدلې بندیزونه لري شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې تهران ته یې داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پې پوهیږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي.
د ژوند رنگونه آزادی رادیو څلور وشت کله نشوه. د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماشام په 2:30 دقیقو آزادی رادیو خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د آزاد افغانستان د رادیو په نوم پیل کړی. احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د آزادی رادیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیل منو سره چیړم چې دی رادیو څه کړی، څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي رادیو څلورویشتمه کلیزه ده. څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي رادیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. دلوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخ لاسویم.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښپورزو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوان د افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې وروسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استخدام کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینې ته خپل دفتر منتقل کړ. د آزادی رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پرې خبرونو د رسولو په لار کې درنی قربانۍ وګاللې. د آزادی رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دو کال وروسته په هلمند کې د آزادی رادیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوی ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته له دې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې وخت استانه شول، کابل کې د آزادی رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. آزادی رادیو اوس مهال خپل میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بې پلوه او متوازنه خبرسونه د آزادی رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ آزادی رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د آزاد اروپا آزادی رادیو د پښتو او دری ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په 26 ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیوي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننه بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شغلی هغه کسان دي چې ګومان کوم په تیرو څلورشتو کلونو کې لاغه پایل هم لاسادي رادو سره همکاران ولا په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستي دي او تر اوریدونکو مو رسولي دي. دودیال سب کلمړی لتا سو وورو د آزادی رادیو په ارتباط کې په لاندې یو خاطر را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې زه د رادیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د آزادی رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري او سره آشنایي لري او سره بلد دي. دا یو داسې رادیو و چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او سره ډېره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی وو. نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ور جاستي.
یعنی کوم خاطره مو زین ته ناراضی سم للاسه
ول نه دا په هغه وخت کې مګا یو مشکل دی او بو را پیښو دي برق او دا مسائل را پیښول. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په اړه هغه وخت د هیچ پام نه و دی خبرې ته او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په غوړه ما د علوم اکاډمۍ کې را کړی و. بیا تاسو یو خبرنګار بیا په ماښام ټلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویل چې دا زموږ شپږ سیندونه لرو په ټول د کال کې او دا کوم مدیریت چې موږ به د برق په لحاظ د زراعت موږ په خپل ځان متکی شو. نو په سبا باندې بیا دغه زموږ محصلینو دا پروګرام اوریدل اوریدلی او ډیر خوشاله او غوی حتی ویل چې دا خو زمونږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي او به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړي. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما آبروی ما او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل رامنځته کېږي رامخته کېږي ما ته هغه ورځې را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورو که ټول سر ته ونه رسېږي کله نور خلک هم په هغه باندې باز وکړي نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب که تاسو یو خطره را سره شریکه کړئ یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده او کېدی شته چې یو نیمه شپه ناوخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را ویښ سوي یاستئ که څرنګه؟
مننه شمر صاحب تاسو ته سلام ویله جناب دودیال صاحب ته او اورېدونکو ته دغه کلیزه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبریکي او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوځي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي لکه چې تاسې ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی درلوده کمی ندرلوده اطلاع با تلفون که باو چشای چیزا ما پا واس که و چشای بانده چیزا پیدم اغا ما شریکه ول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پوی آزادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگا ده وزیر اکبر خان ده ستیدیو پا وقت که منظم تقریبا الته تلو ځینې برنامې داسې وې چې په ژوندي توګه نشتېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې فعالیدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته هلته څو ستډیوګانې دي یو ته چې ننوتلو دلته تلیفونونه مخلي و خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه. اوس چې راوز دروازه بنده ده قلف خراب شوی و نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو. تلیفون هم نشته او غږ څوک نه اوري ستډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ د نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو تر څو چې بیا کوم څوک په دې دالیز کې وو دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی هغه قلف خراب شوی البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما دپاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغسې یو مشکل هم
په هغه وخت کې موږ دې شي ته پام هم نه و چې دا یا شکایت و یا چېخه خبریال موجود و. نو ما داسې فکر نه کوه چې زه باید لاړ شم دغه شکایت وکړم. احتمال د دې و چې خپله خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولې.
دودیال صاحب د پتیرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي. یعنی هغه ازادي تر حد غځولې ده تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي راډیو په برخه کې تاسو دغسې څه اورېدلی دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا خاطره را باندې ډېر تاثیر وکړي و اوریدل. د ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق وو. دوی هیڅکله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډېر باخبره او ډېر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساخزی نوم واخیستې، سید سمی عباس نوم واخیستې، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب ایازی صاحب چې د یوې درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولی. البته دا په هیڅ صورت سره د هغو تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان و، دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانې غلط استفاده وکړله، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام، مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام، دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکې او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده. اما هغه تنها چې هغه د ټوکو او د خندا وو، لکه د ګوړې اچار، دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کومه خبر، داسې کومه تبصره، داسې کوم گزارش زما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو
مننه تو جلس. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه، او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه. نوشابه آشنا هغوی خو له امریکا شخص سره کار کوي، د هغوی خوره حسیبه جان شهید له مور سره همکار وه. دا آوازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وي که نه سره ورته وي څوک چې کله اوري. مننه تو جلس. اتمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یوې موضوع ته تیار هم نه وي، خو لاسه ازادي راډیو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو پیادی شي چې په یوه موضوع کې مو خبرې کړي، او وروسته بیرته چې مرکه ختمه شوي او له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې؟
نه، والا یقینا چې دغسې خبره نه ده شوی. یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړی او مرکه مې بیا اورېدلی، هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي، او هغه په دقیقه توګه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري، بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره هېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې، یعنی ما په دې باندې هغه نه ده کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه دودیال صاحب. د دې تر مرکې پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلی وي او فکر مو کړی وي چې دا خبریال خو ظلم کړی دی، او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې؟
او چې شافه نشي نو ما سره دا غدې نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کوم څالو راته کال سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا نو هم رادیو ما ته زنګ واه او دا وسر شماری کې ورا سره خبرې وکي ما دا موضوع شروع کړل د دیموګرافي او د نفوس تحلیل دا یو بحث ده دا په اقتصاد فاکولته کې هم موږ تدریس کوو زراعت فاکولته کې موږ تدریس کوو او دا یو مضمون و دا کتاب هم ما تعریف کړی و ما دا سر شماری هغه اصول شروع کړل چې دا څلور مرحلې لري د پلان جوړولو مرحله دی بیا پسته څنګه د فورمې ویشل دی ترېننګ کول دی نقشې جوړول دی دا مسایل نو دا خبره ډیره د کتابي شوله تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدل چې زه هغه څه چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي و حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول زه فکر کوم چې تاسو نطاق داسې فکر وکړه چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله نو زما مرکه بیا کته کړله بیا خپل یو دوه خبرې وکړې بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري نو ما یو ټکان وخوړ چې اوهو یاره ړومبی خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه څنګ نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنی چې موږ څو کسه یاستو مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي لورګانې دي لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي ټول څو کسان دي څومره غلط کاریږي کور ته څومره کوټې نقشه کېږدا نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله او د نطاق د خیر دي ویسي چې زما خبره ډېر زر
دا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب البته دا زه او زما همکاران کله ناکله د کله ناکله وخت نه وي ممکن یو مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یو برخه کم کو مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصول په اساس باندې کچیرته زه یو ساعته خبرونه مخته وړم نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خبره کم د یو موضوع باندې زموږ څو علتونه دي ما سره دقت کړی ده یو خدا د سه افغانان لالوی سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک ویناز دک لکه په اروپایي یوادونو کې لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ورزده کوي چې خبرې څنګه وکړي موږ په لوینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو یو خدا خبره ده او بل شاید د ژبي خبره هم وي زموږ په ژبو کې فصاحت که چیرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه یو نیم وخت البته له تاسو دوه درنونه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده زه به یو ورې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترمو استادانو دې له خاطره چې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر هلته چې یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي نو داسې په دې کې یوه پخوانۍ موضوع را داخله شي بیا ستونزمنه شي بیا ممکن فکر په بله خوا لاړ شي او د میلمه خبرې زر څو قطه کې چې دا هم بیا په خپله یو جنجال دی خو خیر
بالکل دا پروګرام وخت هم ډیر مهم یا خو
دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبريالان په خپله هم د لپاره نه چې ځان ته برات ورکي د مرکې د خبرو لنډول په خپله یو کمال دی چې باید هغه مهم سترې کنډونه کې باسه به دوام ورکو خوص د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمید الله فاروقی څرګندونه لرو چې د ازادي رادیو د کلیز په ارتباط له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي شغل فاروقی له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس او نورې مهمې دندې په افغانستان کې تر سره کړې دي
د نوی خو بخون خو خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل وار سره د دغه بایزته رادیو او د خبر رسول کې یو آژانس وایي چې څلر وشتمه کلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د هغه تلاشو چې په څلور لسو کالو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلوده د دوی نه قدردانی وکم او خپل سمونه تبریکات ټول هغه کارکونکو ته او کسانو ته چې په دې راسته کې زحمتونه ایستلي او ټول ته ورسوم زه خپله واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړې او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي چې اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی د مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې دغه رسنۍ لپاره د اخر کوی د امریکای د حکومت پالیسی د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ضرر شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلې وي چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجونه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اورید. نو اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمیل شوي په دوی باندې زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه ضرف شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډېر په زړه پورې خاطرې لرم. خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنګار په اصلي چرنګپاري وکم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړ شوی وه. او پس له هغه هم په دې جریان د چلې ویستو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه غمواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو لپاره همیشه ماته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړی یم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل علاقمندانو سره شریکم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغسې موافقه او سرلوړې اوسي. او مننه. السلام علیکم.
له استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ساجر رډو سره شریک کړی دی. ساجر رډو څلور وشت کلنه شو د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو خبرونه کې د پانتون دو استادانو بشیر دودیال او ساقط مرتبه لنور کړی دی. بیرته کدی بحث په دې باور برخه کې راشو. دودیال سپ کتا سو د ازادي رادیو ته وګوري څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا رادیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه خیر رسیدلې وای.
تیر وخت خو یې څه کارونه کړی دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنۍ ورته ناست، ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګوري نو بیا خو قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندي وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما دوه درې ځایو کې عکس کې هم هغه راغلی په دغه میز کې به ایښی به او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله اوس متاسفانه په افغانستان کې دغه دوه څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شنو حال دا چې د خلکو علاقمندي هماغومره ده دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو مثلا د ازادۍ څپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا پخپل آزادی مجله دا مجله آزادی په دری او په پښتو د آزادی مجله دا یو ډیر ښه پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساده د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو متاسفانه دا څلورو کارونو کې چې دا چې د راډیو دا تصمیم ونیو وو چې دغه منځنۍ څپې ولنډې څپې دا قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دا باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري که تاسو وکولی شئ لطفا دا بیرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته
مننه دودیال صاحب اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تیرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به هم درلود یعنی مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای
ګورې اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقمندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر د ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وینډوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقمندی سبب وګرځي زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیار شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي نه دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحلو باندې په مختلفو توقعو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی په اوله کې لکه چې دودیال صاحب وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو یعنی د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګوټ په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه څپو موږ اورېده او دا ډېر ښه یو امکان و چې خلکو ته مؤثر و چې دوی په هر ځای کې چې د ازادي راډیو سره دوی وصلي او زه خپله خو زما بیخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت هغه نه یادم یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي راډیو ځینې اورېدلی یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسیو نه په هغه وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي بل دغه تفسیري هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکی و متخصص کسان بو نو دا ډیر امکان دې ډیر زیات چې خلکو د رادیو ته لاسرسی درلودلی. اوس لکه چې دوی دیال سره ویلي، اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ نه لاسرسی نه لري، یا مثلا د هغه په استعمال په استفادې باندې نه پوهېږي، یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک دې دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچي. نو که ممکن وي دا، نو دا به ډېر ښه خبرې چې د یو لارې نه داسې زمینه وسای چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر آسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل، او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دا څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړ. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی دیا سوي ویلي، او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنې ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره، نظر په شرایطو سره کمیږي زیاتېږي. دا ښه خبره ده، او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی سي په مجموع کې، البته د دې لپاره زه نه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو که نور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. یو شی چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډیره حده کم و، هغه دا چې یو مشکل به یاد کو، خو په دې یو خبرونه دی، خو بیل شاید له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې یو مشکل به یاد کو، بیا به دې مشکل حل لار نه یادوله. د څنګه دودیا صاحب تاسو له ما سره هم نظر یاستی چې په رسنیو کې دغه شی ډیر مهمه دی؟
بلکل بلکل، رسنۍ نه یوازې دا چې خبری مسائل به وړاندې کوي، ذوقي مطالب به وړاندې کوي، اعلانونه دا به لري، بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده، خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو. د خلکو معلومات ډېر کم دي، حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي. د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسایل خلکو ته اوروله، حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعضو ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې، زمونږ باسوادو خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي، شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپي عوامو زنده وي، عوامو ته خلاصه کوي. زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه کودل ازادي راډیو سره په همدې خاطر بیا به نو یو بل ته ویلي چې دا د ازادي راډیو خو دغسې وویلي، د ازادي راډیو والا دغسې وویلي، نو دغه ارخې هم ډېر شو. یعنې دغه توازن تاسو ساتلی و، د تفریحي او ذوقي پروګرامونو تر څنګ خبري برنامې ستاسو، او د خبري تر څنګ بیا معلوماتي مسایل، دا مو ښه توازن برابر کړی و. او اهمیت یې په افغانستان کې همدا ده چې دا معلوماتي برخه د خلکو دپاره ډېره
او مننه. همدغه د معلوماتي برخه کې داسې نه و چې دا تنها د راډیو خبریالانو له نورو سره معلومات شریکول. د راډیو زما د دغه کلونو کلونو د تجربې په اساس باندې زه دې نتیجې ته رسیدلم چې راډیو د خبریال او د خلکو ترمن، د خلکو د خبریال ترمن، د خبریال د تحلیلګرانو ترمن، او د ټولو ترمن د معلوماتو تبادله ده. په ډېرو مواردو کې چې دودیال سبلتاس سره، اتمر سبلتاس سره، او له نورو دوستانو او استادانو سره چې په راډیو کې خبرې کړې دي، ډېر څه د یو خبریال په صفت باندې خبریالان هم زده کوي. او ما ته خپله شخصا دا شخصي تجربه زله تاسو سره شریکوم، ما ته هغه پر معلومات شین چې ما ترلاسه کړی په راډیو کې ډېر خوند راکړی ده. یو مثال به تاسو ته درکم، یو وخت په افغانستان کې زلزله شوې وه، له یو ډاکټر سره ما خبرې کولې، هغه ته مې ویل چې دا زلزله شوې ده څوک، خلق باید څه وکړي، وای هغه کسان چې چیغې وهي هغه باید څوک ونه ژغوري. ما داسې ټکان خورځ دی څه وایي، وای هغه کسان باید وژغوري چې سر یې تر خاورو لاندې، ځکه دا څوک چې چیغې وهي دا خو ژوندی دی. ما دا خو ګوره، دا مې اوس هم دا خبره په ذهن کې شته. بل ځل یې وویل، وای که زاړه کسان مرستې ته ضرورت لري او په خاورو کې وي، اولین کار چې خلک د ژغورنې لپاره کوي باید دا وي چې خولې ته لاس ور واچوي، دا مصنوعي غاښونه راوباسي چې د پوستونو کې بند نشي. ملګرو، دا هم یو ډېر په دې اساس وخت کې بیا دا تشریح کړل چې منډه څرنګه ووي، چیرته ودرېږي، که لاس ماتې څور سره وکړي، کپشا ماته یې څرنګه وکړله، ملا یې ماتوي. یعنی دا طبي موضوعاتو باندې په ډېرو شیانو مې اوس مې په ذهن کې شته. عین شکل د سیلونو په برخه کې دا د ډاکټر صاحب ملکزی خدای دې لري په جرمنی کې چې دی، دغه دا خبره زمانه یې ریشي، وایي انسان بوتل نه دی چې سیل وړی وي او تې سرچپه را وځړوي ځوړن کې چې اوبه یې له خولې ووځي، کې څوک پښې پورته کې سر یې کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجرا ته یې اوبه داخلې شي چې د مرګ سبب شي. داسې ډېر زیات موارد دي چې خبریالان یې له استادانو زده کوي او استادان یې له خلکو اوري، خلک یې هم له راډیو اوري. اتمر صاحب، د رسنۍ او ټولنه لکه څنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره، چې دغه رابطه باید ډېر ټینګه شي. د دغه رابطې په برخه کې آزادي راډیو څنګه درته ښکاري؟
ګوري، رابطه یوازې راډیو هم نه ده کنه، که سړی افغانم چې دا سوال لږ زر وسی
مهرباني
وسی تو یا زه ګوري، رابطه یوازې راډیو نه ده، مثلا ټول رسنۍ رابطې دي، حتی زمونږ او تاسو د خبرې مجلسونه دغه خلکو سره، یا په پوهنتون کې، یا په مکتبو کې، یا مثلا په نور ځایونو کې، دغه ډېر مهمې دي چې خلکو سره تاسو معلومات شریک کړئ. نو د راډیو په برخه کې هم همدغه خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوئ، د خلکو هغه د پوهې اندازه پورته کېږي، او دا د خلکو په ګټه دی. اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هېوادو کې وګورئ، او په افغانستان کې مو وګورئ، زه تاسو داسې ویلی شم چې په دغه څلېرویشت کلونو کې، یعنې تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوئ، که داسې یو معیار تاسو وټاکئ، یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی. سره د دې نه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه و، د راډیو مونږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې، لیکن د ازادي راډیو نشرات اورېدونکي ډېر درلودل، او دا متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره. یا مثلا که تاسو پرتله کړئ هغه مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول، دا ټول هغه دي، یعنی فیډبیک دی د خلکو نه، څومره خلک د دې دپاره علاقه مندي درلوده، څومره دلچسپي درلوده، او څومره دوی سره تماس درلوده، او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې. او همدغسې بیا که تاسو وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کارکوونکو اغام تاسو د پامه مغورځوئ، ځکه چې ډېری راډیوګانې کې مونږ ګورو چې امکانات هغوی سره ډېر دي، لیکن مسلکي کس هغه چې په مسلک باندې پوه شي، هغه چې وشي کولی چې خلکو ته مواد ورکړي، هغه چې وشي کولی خلکو ته پوهه ورکړي، دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوي نه ده لکه چې اوس هم راډیو ازادي کې ده. او راډیو ازادي په دغه څلېرویشت کلونو کې دومره معلومات په هره برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی.
مننه اتمر صاحب. د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد د پوهنتون ابوالاحرار رامیسپور یو پیغام ازادي راډیو ته راستولی دی، په دې کې د ازادي راډیو په ارتباط یو خاطره هم راسره شریکوي. دا سره اور
تر ټولو لومړی د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره، د راډیو ازادۍ د تاسیس څلورویشتمه کلیزه د دې قدرمنې رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه کومې مبارکي وایم. زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې مې د دغه درانه نشراتي بنسټ له ټولنیزو او بشري حقونو اړوند پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړ لرم. غواړم د رادیو ازادۍ په حق له د یوه خاطره هم رایاد کړم چې زما په شخصي او اجتماعي ژوند کې ډیر اثر کړی ده. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژې په میاشت کې د کابل پوهنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیاشۍ په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ، چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالي واوخت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل شول. په هماغه مهال رادیو ازادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه له ما سره د یوه بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو ازادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوې رامنځته شوې په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړپوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بلې ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړپوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړه مارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډیر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر نن پورې دوام لري.
له ښاغلي رامسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی و. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلی سلمانسو ازادي راډیو څلروشت کلنه شوه. د بحث لپاره مو د پانتون دوه استادان بشیر دودیال او اسحاق اکبر ته بلنه ورکړې ده. دودیال صاحب، د دې له خطر چې دا خبرونه ورو ورو راون غاړو، ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو دا پیشنهاد وکړئ بهتره دا ده چې په افغانستان کې دا نشیات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدې پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو واورم څه پیشنهاد لري؟
ډېر ښه خبره ده. دا خو اگر چې محتوا خو تاسو خپله د خپلې پالیسي له مخې جوړوئ، موږ په دې باندې پوهېږو او دا تاسو کاملا ښه سنجوئ. خو دغه اوسني شرایط دغه بیا بدل شولی، لکه هغسې چې موږ او تاسې څلېرش کاله مخکې په احتیاط سره شروع قدم په قدم لاړلو، پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر د ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت کې موږ او تاسې په جرأت سره د ښځو حقوق مهم بیانولی شول او دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ سره په احتیاط سره له سره غور پرې باندې وکړو. په دې معنا که چیرې اوس موږ هغومره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او دا دیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوع ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خورا حیران پاتې دي. د یوې خوانه زموږ او تاسې دغه ډېر ښه پروګرامونه دوی ته ډېر دلچسپه دي، د بلې خوانه قیود ډېر زیات شوي دي. دا مبادا زموږ خلک ډېر مایوسه نه کړي. متاسفانه ولس ډېر څه غواړي، ډېر ارمانونه په زړه کې لري او راډیو معلومداره د خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي، اما د روحي لحاظه او په خلکو باندې د زړه سوي په خاطر د دلسوزي په خاطر به موږ دغه ډېرې ارماني ارمانی خبرې چې هغه د نجونو تحصیل ده دا به هم کوو، دا به وایو، اما داسې نه شي چې خدای نخواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفګان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو. البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي، خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډېر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
د دوجال صاحب د ستاسو تر همدې خبرې پورې یو وخت د بی بی سي د نړیوال راډیو کلیسا و د انګلیسي پروګرامې ما یې خبرونه اورېده. د نړیوالي دوهمي جګړې پر مهال یو کلیپ د خبرونو کې شوت نو ویل چې دومره پوځیان هلته وژل شوی دی دومره دا وژل شوی دی دومره دا وژل شوی دی بیا په دې اخره کې وویل چې یو ډیر ښه خبر هم لرو او هغه خبر دا ده چې د فلانی سمندر غاړې ته دومره خوراکي مواد ورسېدل او هغه پوځیان چې هلته په بد حالت کې دي یو ته خوراک ورسېدو په هغه وخت کې مال ځان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نه ونوي او په افغانستان کې خو شکر دی چې لږ تر لږه جنګونه نه لرو کنه جګړې نه لرو او یو بل خبر هم دا ده حتی په هغه زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته اتمر صاحب تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندیز لري یا څه جوړ
زه خو داسې فکر کوم چې محتوا خپل دغه پریډي سران د رادیو کارکوونکي او هغه متصدي کسان چې دي د پروګرامونو دوی خپله پوهېږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق دوی خپل پروګرام او برنامې عیار کړي او تر کومه ځایه پورې چې زه مثلا ازادي رادیو تعقیبوم هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه بیل صفحه ده هغه چې زه لولم په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی دا چې موږ باید په هر وخت کې رادیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو د خلکو د برداشت د خلکو د طرز تلقي طرز فکر نو د یو مسؤل رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دودیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد موږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او مثلا د خلکو په اړه کې راغلي لیکن دا خبره هم یو حتمی سوال دی چې موږ زمونږ فهم دی زمونږ لزګانې زمونږ مایندې کار ته ضرورت لري زمونږ فهم دی دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري دا که څوک خوشحاله کېږي که څوک خفه کېږي دا موږ خو د دې دپاره نه وایو یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحال شي یو څوک خفه شي دا یو غوښتنه ده د خلکو غوښتنه ده او رسنۍ د خلکو د غوښتنه یو هینداره ده یعنی
او بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي دې کې هم شک نشته
یقینا په حقایقو باید دا د خلکو غوښتنه ده خپل طالبان دا خبره کوي لوړپوړي طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ او دا غوښتنه د خلکو د ولس دخواره ده دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ انتقاد کوو دا غوښتنه په دې معنا ده چې موږ مشوره حکومت ته ورکوو د دوی د ښه حکومتداري په خاطر او که تاسو داسې فکر وکړئ چې مثلا که دا مکتبونه همداسې بند پاتې شي نو دې کې هر کورنۍ کې یو دوه درې د تحصیل نه محرومېږي دا که د دوی ورور هم وزیر وي که د دوی پلار هم وزیر وي د دوی په زړه کې دغه داغ پاتې کېږي چې د دوی لور او د دوی خویندې بې تحصیله بې سواده پاتې کېږي او دا داسې خبره هم نه ده چې د پیسو پر اتاک سره دغه تغییر یا مثلا د اجتماعي تحول په نتیجه کې دا خبره تحول یا تغییر شي دا خو د یو نسل تباه کېدل دي دا بیا نه جبرانېدونکی دی دا همدغه پنځه کاله تاسو په پنځوس کلونو کې جبران کولی نه شي دا پنځه کاله چې اوس دوی د درس نه محرومې دي دا په پنځوس کلونو کې تاسو نه شي جبرانولی او زما خپله یادېږي کله چې دغه د کرزي صاحب حکومت راغی ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو تاسو یقین وکړئ چې موږ
خپل د خلکو د کورونو تر شا تلم او دروازه مې ټکولای دی او غوښتي مې چې ماته انجینر په کار دی، ماته مثلا دا کس مې نه پیدا کېده، ځکه چې هماغه لس کاله په افغانستان کې چې پنځه کاله د طالبانو پنځه کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم درسي دا له منځه تللی و. او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي، په انګلیسي باندې څوک نه پوهېده، په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده، په دغه انجینري و، په دغه زراعتو په دشانو باندې، یعنې اوږد کال و. دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دې نه باید مونږ انکار نه کړو سره د دې چې نظام خو که خراب و، خلکو ته دغه فرصت مساعد و، مکتب و پوهنتونو سره د دې ده چې کیفیت دومره پورته نه و، لیکن بیا هم د نشته ډېر څه ښه و. او په دې وروستیو کلونو کې مثلا په 2019 او 2013 کلونو کې چې زه افغانستان کې وم، نو مونږ به چې یو پوست اعلانو تاسې باور کوئ چې زر سیوی به مونږ ته رارسېدي، یو نیم زر سیوی به مونږ ته رارسېدي. مونږ پوهېدو چې دلته ظرفیت ولس کې شته، خلکو سره شته، دغه ظرفیت پیدا شوی د یو انجینر دپاره 2000 سیوی به راتلل. نو که دغه سیستم بیا هغه شي تخریب شي، په اصطلاح قطر شي، بیا جبران د دې مثلا په 50 کلونو کې تاسو بیرته هغه انجینیر هم نشئ پیدا کولی، هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی، هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی، د اقتصاد هم نشئ پیدا ټول هغه دي. نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه ترسره کېږي، داسې خو نه دی.
دا ستاسو خبره په ځای اتمر صاحب، یعنی هغه حقایق چې په ټولنه کې شته هغه باید وویل شي، او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي، د دوی په غوښونو باندې، نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی. لیکن په ورته وخت کې دوډیال صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي، دغه کې یو څه توضیح کړئ لطفاً.
انه په دې معنی دا د انسان روان شناسي او عجیب پیچلتیا لري. بعضی وخت په یو موضوع ډیر تاکید وکي، هغه اوریدونکو ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې والا دا څنګه دومره زیات تاکید وکي. نو دا په داسې شکل سره وایو چې زموږ پیغام او دغه د پروګرامو محتوا مؤثره وي. مؤثریت هغه وخت چې ډیر زیات تاکید کول هم ندی پکار، یا داسې چې هغه شاوخوا مسائل روښانه نه شي او مستقیماً مونږ ډېر تاکید وکړو، او داسې هم نه چې مونږ هغه د حقیقت نه سترګې پټې کړو بنا پر دې چې د افغانستان شرایط نامناسبه دي والا چاته خطر پېښ نه شي. نه، هغه لارې به لټوو داسې هنرمندانه شکل باندې، ځکه چې ژورنالیزم تاسو پخپله پوهېږئ چې ژورنالیزم څومره باریکي لري، مخاطب باید څومره وپېژنو، مسایل باید څنګه جوړ کړو، په کومه ژبه یې ووایو، په کومه سطح ای وایو. لکه ما چې لومړی یو مثال ورکړو چې زه په هغه وخت کې متاسفانه هغه د دیموګرافي مسایل د نفوس شمیرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شوه په بې خبره شکل سره، نو داسې ونه شي چې بیا خلک بیا د سرده کیږي. نو د خلکو په ژبه باندې او ډېر زیات تاکید هم نه ده په کار چې خلک شکمن شي. دلته یو قصه ده، وایو پلانې سړی راغی ویلې چې هغه کوم دوست و د یو چا نوم یې واخیسته، وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي. نو دغه عامر ومنله. دوام ځل راغی، وایي ته زه په تاکید سره درته وایم، قسم کوم چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي. نو دغه دویمه خبره رئیس و نه منله، رئیس ته شک پیدا شو چې دا قسم یې څنګه یاد کړ. چوای با قسم در تا کوم
تکراری وی
او نو پد ک واکه بیانو دا دا شکل باندې بیا دی نه مللو ورده نو اگر ایس کا غوال خبر منلې وای دا دوه شکل باندې بیا نه منلنو نو اگر چې زو رادیو غانیز مونږ متواد تومره چات کی په خبر باندې بي سي پی دا دوی ته حل ده لکه چټول د ژورنالیزم کورسونه لوسی دي ژورنالیستان دي خو ما دا دي اوریدونکو د نقطې نظر هم ویلې چې په تاګه سي شکل باید مدرسی پر مخ لوار شو یعنی ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري پخوای اواز ټولنه عوام موږ ته مطرح وو اوس حاکمیت هم را بار شو هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت اوس خو نو راغلی دی څنګه کې راغلی دي حاکمان څه ویلي نو اوس پر دواړو ته د دواړو مسؤلیت را تر غاړو ده نو د ټولنه خلکو زموږ اورېدونکو خو را سره بلد دي کور یې ودان موږ سره ډېر ښه چلیږي اوس د رادیو هنر بدایي د ژورنالیستانو هنر بدایي د میډیا هنر بدایي چې حاکمیت هم لارې ته برابر
شي. مننه مننه دوجل صاحب ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ.